السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بلې پښتو خبرونه ته راغلی. لومړی لند خبرونه. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ومنله چې د طالبانو له حکومت سره د ترهګرۍ او امنیت په اړه مذاکرات پیل کړي. د دې وزارت ویاندې زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې له ډیرو جزئیاتو ورکولو پراته وویل دا خبرې د دوی استخبارات مخته وړي او نه غواړي اوس مال په دې اړه ډیر جزئیات ورکړي. خو هغې زیاته کړه پاکستان د هغو ترهګرو ډلو په اړه چې د نوموړي له قبله په افغانستان کې پټنځایونه لري د هغوی د شتون او فعالیت په اړه اندېښمن دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې دا هم وویل چې د دې ډلو پر ضد باید اغېزمن او معنی لرونکي اقدام وشي او دوی باید د دې ډلو پر وړاندې د طالبانو حکومت د اقدام ثابتې پایلې وګوري. دا په داسې حال کې ده چې پرون یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړ چې د پاکستان سرپرست حکومت د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړی چې په راتلونکي کې به هر ډول برید ته چې له ګاونډي هېواد سره تړلی وي سخت ځواب ورکړي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکي د یوې پخوانۍ خبریالې حسنا سادات وژنه تایید کړې، خو وایي چې د جزئیاتو په اړه یې څېړنې روانې دي. پرون په ټولنیزو شبکو د حسنا سادات د مړینې خبر لاس په لاس کېده او ځینې کاروونکو یې ویل چې نوموړي ځان د یوې ودانۍ له پاسپورټ لاندې راغورځولی دی. په کابل کې د طالبانو د امنیه قوماندانۍ وایان خالد زدران بیګانه وخته پر خپل ایکس پاڼه دا تایید کړې چې میرمن سادات له لوړې ودانۍ څخه راپرېوتې ده، خو د ټولنیزو شبکو ګنګوسې ناسمې بللې او لیکلي دي چې د عادي طب د څېړنو له مخې نوموړي او مېړه یې دواړه د نشې په حال کې وو. د زدران په خبره د پیښې په تړاو یو مشکوک کس هم نیول شوی دی چې پلټنې ترې روانې دي. خو د خالد زدران د دې څرګندونو په اړه چې ګنې میرمن سادات د نشې په حالت کې وه د هغې کورنۍ لا غبرګون نه دی ښودلی. په جاپان کې د افغانستان سفیر شهدا محمد ابدالي وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ناګا هوکا سره یې کتنه کې له افغانستان سره د جاپان د دوامدار ښکېلتیا په اړه خبرې اترې کړې دي. ښاغلی ابدالي نن سهار په خپل ایکس پاڼه لیکلي دوی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د وروستۍ ارزونې په اړه هم نظریات تبادله کړي. په جاپان کې د افغانستان سفیر چې د جمهوري نظام رئیس هلته دنده مخته وړي د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د افغانستان د ستونزې د سیاسي حل لپاره د جاپان د قوي ملاتړ په اړه هم خوښي ښودلې. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي ایرانی حکومت سیاسي بندي صابر مطلق او د 2019 کال د اعتراضونو یو ګډونوال کامران رضایی اعدام کړی دی. د سازمان چې مرکز پنار وکړي پرون ویل صابر مطلق له 1978 ملسیز رئیس د سیاسي بندي په توګه په حبس کې وو. د دې سازمان په بیان کې راغلي دي چې 28 کال مطلق د اسلامي رژیم له مخالف ډلې مجاهدین خلق سره د همکارۍ په تور نیول شوی. ایران د بشری حقوقو سازمان زیاتوي بل اعدام شوی کامران رضایی بیا په ایران کې د 4 کال مخکې اعتراضونو له ګډونوالو څخه وو د 5 شنبه پورس د شیراز په مرکزی محبس کې په دار وځړول شو. د ایران د بشری حقوقو سازمان د راپور پر بنسټ د 2023 کال لپاره د 13 میاشتې په اوږدو کې په ایران کې 200 کسان اعدام شوي چې د پخوا په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي. او د ازبکستان د پلازمینې تاشکند یوې محکمې د لسګونو ماشومانو د مړینې په قضیه کې د 20 تورانو کسانو د محاکمې جریان پرون وځنډه و. ګومان کېږي چې دا ماشومان د ټوخلي د یو شربت د کارولو په نتیجه کې مړه شوي. ازبکستان ستنې محکمې پرون په یو بیان کې ویل دا قضیه د نورو تحقیقاتو لپاره استول شوې ده. څو نور کسان که احتمالا په دې قضیه کې ښکېل وي وپېژندل شي. په 2022 کال کې د ټوخلي یو ډول شربت چې د ماریور بایوټیک په نوم د هندي شرکت لخوا جوړ شوی و په ازبکستان کې 15 ماشومان ووژل چې د خبر ټولې منځنۍ اسیا ته ټکان ورکړ. هندي شرکت هغه مهال ویلي وو چې د دې شربت تولید یې درولی دی او په دې اړه څېړنې کوي. دا خبرونه درنو اوریدونکو د دې خبرونه لویه برخه د ازادي رادیو دوه نورو پروګرامونو انیمه نړۍ او درسي ساعت ته جلا شوې. خلا غوړاندې څورا پورنه واوري. په هرات کې وزلبیا پر اهل تشیع وګړو بریده خبرګون نه پاره ولې دي. د طالبان حکومت هم تایید کړی دی چې د هرات په جبرئیل خرګو ټکی په پرونی بریده کې دوه شیا عالمانو په ګډون شپږ کسان وژل شوې دي. شیا عالمان بیا وایي د دې بریدون هدف په افغانستان کې نفاق ته لمن وهل دي. دا دوی مجموعه ده چې په هرات کې شیا دینی عالمان په نخښه کې جزئیات پر راپور کې.
د هرات خر په شیمشت سیمه جبرائیل خرګوټی کې پرون شپږ کسان په یو وسلوال برید کې ووژل شول. راپورونه وایي چې وسلوالو کسانو په رکشا کې پر ناستو کسانو ډزې وکړې او په نتیجه کې دوه شیعه عالمان او څلور نور خلک چې میرمنې هم پکې وي ووژل شول. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت بیگانه وخت پر خپل ایکس پڼه دا پیښه یو تروریستي حمله او برید کوونکی ناپیژنده وسلوال بللې دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو دې ته د ورته پخوانیو حملو پړه اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې وه. د جبرائیل خرګوټی د عالمانو د شورا رئیس متحری حجتیه ل ازادي رادیو سره په خبرو کې که څه هم کومې ځانګړې ډلې ته ګوته ونني ولا، خو وی ویل چې د دې حملو هدف په افغانستان کې د فرقوي تاوتریخوالي اورته لمن وهل دي. دا هم هغه کار دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې په هغه تور نه ده.
هڅه مو وا تصور مو همین است که زموږ حد او تصور دا دی چې دا ډول تروریستي عملې هغه ډلې کوي چې هم د شیعه ټولنې مخالف دي، هم د اسلامي امارت، سو هم عالمان شهیدان کړي، هم د خلکو احساسات وپاروي، او هم ښایي د دوی بل هدف په افغانستان کې د قومي او مذهبي اختلافونو جوړول، سو شیعهګان د اهل سنت پر ضد او اهل سنت د شیعهګانو پر ضد وپاروي.
پرونی پیښه د تیرې اونۍ حملې ته ډیره ورته ده. د تیرې جمعې په ورځ وسلوالو موټر سایکل سپرو په جبرائیل ښارګوټي کې د شیعه عالمانو د شورا دوه غړي رجب اخلاقی او خادم حسین هدایتي ووژل. په افغانستان کې چې کله پر شیعهګانو د برید خبره شي، د ټولو پاملرنه د اسلامي دولت ډلې یا داعش خواته اوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو تازه راپور کې چې د 2023 کال په ترڅ کې په نړۍ کې تروریستي فعالیتونو ته کتنه پکې شوې، وویل د داعش ډلې خراسان څنګه پر طالبانو او ملکی افغان وګړو په 13 په شیعهګانو حمله کړې دي. خو د امنیتي چارو شنونکی لطیف متین وایي د افغانستان شیعه ټولنې له دوو ګواښونو سره مخامخ دي.
یو د تندروه وسلوالو ډلو د خوانه چې د اهل حدیث او د وهابیت د مکتب د تعلیماتو په نتیجه کې کفار ورته ښکاري، او دوهمه د پخوانیو سیاسیونو کړیو د طریقه چې دوی غواړي چې د موجوده نظام سره د مسلحانه مقابله دپاره تیار کړي.
د 2023 کال په اگست میاشت کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته او له هغه مخکې د افغانستان شیعه ټولنې په ګڼو هدفي تروریستي حملو کې پنخه شوې دي. د ډیری د حملو مسؤلیت داعش ډلې منلای دی. طالبان وایي د خپلې څه باندې دوه کلنې واکمنۍ په اوږدو کې د داعش ډلې لسګونه وسلوال وژلي یا نیولې دي، او ادعا کوي چې دا ډلې له افغانستانه ورکه کړې ده. خوشیا فعالان تور لګوي چې طالبانو د شیعه ټولنو د خوندیتوب لپاره هیڅ نه دی کړی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د افغان ویټنس په نوم په برېټانیا کې مشت حقوقي د لوی د طالبانو حکومت په تیر یو کال کې له 300 زیات کسان په درو وهل دي. د ډلې د وی کله نه شرعي سزا په نوم یو راپور کې لیکلي دا سزا د افغانستان په 22 ولایتونو کې د یو اویا صادر شوی حکمونو پر بنسټ پناري نه او خوځ باندې عمل شوی دی. د حقوقي چارو بشري حقوقو او شمیر کارپوهان په دني مجازات د بشري حقوقو نقض غنی او دا کوي چې اوس مال په افغانستان کې داسې معیارونه نشته چې د محاکمو د پریکړو عادلانه توپ تضمین کړي.
د افغان ویټنس په نوم په بریتانیا کې میشته حقوقي د لوی چې د طالبان حکومت په تیر یو کال کې 412 کسان په درو وهل دي. د ډلې د پنځم په ورځ د وکلنې شرعي سزا په نوم یو راپور خپور کړ، او وی ویل چې دا سزا د افغانستان په 22 ولایتونو کې د یو بیا صادر شوی حکومت پر بنسټ په نارینه او ښځو باندې عملی شوی ده. د غشان ویل شوی چې افغان ویټنس د ارقام د 2023 کال د اکتوبر لشپګوستمې څخه د 2023 کال د اکتوبر تر شپګوستمې پورې د شرعي مجازاتو د طالبانو د حکومت د ستره محکمې په اړه اعلامیو څخه ثبت کړی دی. افغان ویټنس د دغو کسانو د تورونو دلبندی روښانه کړي او ویلي دي چې طالبان دا تر ډیره اخلاقي ګڼي او ډیری تورونه د نامشروع اړیکو او غلا په اړه دي. په دغه راپور کې دا هم ویل شوی چې طالبانو د دغو سزاو ډیره برخه د تړلو دروازو تر شا او یا د عکس اخیستلو او فلم اخیستلو تر محدودیت لاندې خلکو ته ورکړي او شواهد یې په اړه ډیر کم دي. د افغان ویټنس په وینا له هغه راهیسې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د تیر کال د نومبر په نیمایي کې د شرعي سزا د نافذولو اعلان وکړ، د 2023 کال په دسمبر او د 2023 کال د جون په میاشتو کې د اعدام دوه سزاګانې ورکړل شوې دي. تر دې مخکې هم په کابل او د افغانستان په ولایتونو کې د طالبانو لخوا په عام محضر کې په درو وهل تل د بشري حقونو د ملاتړ د نړیوالو سازمانونو له جدي غبرګونونو سره مخ شوې دي. و میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د طالبانو د سترې محکمې د قصاص څنګسار او درو وهلو په تړاو د وروستي اعلان په اړه اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې دا سزاوي غیر انساني، ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دي. دوی د افغانستان پر واکمنو چارواکو غږ وکړ چې زر تر زره دی د اعدام سزا او هر ډول جسمی مجازات بند کړي. خو د طالبانو حکومت ادعا کړي چې د دې سزا عملي کول په راتلونکي کې د جرمونو د تکرار مخه نیسي. د حقوقي چارو او بشري حقونو یو شمیر کارپوهان بدني مجازات د بشري حقونو نقض ګڼي ادعا کوي چې اوس مهال په افغانستان کې داسې معیارونه نشته چې د محاکمو د پرېکړو عادلانه توب تضمین کړي. د بشري حقونو ملاتړې مینا رفیق ازادي راډیو ته وویل
خدای اجازه میتن کوره شلاق بزنن یا
دوی ځان ته اجازه ورکوي چې څوک په درو وهي او هره وسیله چې د دوی په لاس کې وي پرې ووهي او مجازات یې کړي. له هر اړخه د دې اجازه نشته. دا مهال په 2023 کې په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو مسله خورا مهمه ده چې په افغانستان کې اصلا رواج نه ده.
په ورته وخت کې په تېر جمهوري نظام کې د محکمې او قاضي او د حقوقي چارو په عتیق الرحمن حبیب وایي چې د طالبانو قضایه قوه هم مفتننه او هم د قانون پلي کوونکې ده. د نوموړي په خبره دا مسله د واکمنو د بلوالي په برخه کې د قانون حاکمیت ته جدي زیان رسوي.
شهروندا باید بر یک محکمې آزاد
خاریان باید یوې آزادې خپلواکې او بې پرې محکمې ته لاسرسی ولري چې د قانون پر احکام ولاړ. له شک پرته چې څوک سرغړونه کوي هیڅ چاته د منلو وړ نه ده. خو د عدالت په برخه کې باید د سرغړونکو حق هم له پامه ونه غورځول شي.
باید در خصوص رسیدګي ها
د طالبانو حکومت تر اوسه د افغان ویټنس د راپور په اړه کوم نظر نه دی څرګند کړی، خو تل یې ادعا کړې چې په افغانستان کې بشري حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او مجازات او د قصاص د حکومت عملي کول یې د شریعت په رڼا کې مهم ګڼلی. افغان ویټنس د معلوماتو راټولولو یو غیر انتفاعي پروژه ده چې موخه یې په افغانستان کې د بشري حقونو امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه د باور وړ معلوماتو ته د لاسرسي زیاتوالی دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
او د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند لپاره د رسیدو سره سم اسرائیلي جنگي الوتکو پرون په غزه کې لږونه اهداف ونه خکړل. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني او اسرائیل دواړو پر یو بل د حملو د پایل تورونه لګولي دي. له بلې خوا ملګرو ملتونو د حماس او اسرائیلو ترمنځ جګړې د بیا پایل لامل سخت اندېښنه ښودلې ده. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
له نږدې یوې اونۍ وروسته د غزې او اسرائیلو د جنوب خلک پرون یو ځل بیا د چاودنو او بمباریو په غوږونو له خبرې راویښ شول. د اسرائیلو پوز وایي چې جنگي الوتکوی پروند ورځ په وګدو کې په غزه کې څه باندې 200 اهداف وویشتل. اسرائیل همداراز ادعا کړي چې حماس د اوربند مودل په تر رسیدو مخکې د دې هیواد پر قلمرو د توغندیو ډزې کړي. غزه ته نږدې د اسرائیلو د جنوب په څو سیمو کې د خطر زنګونه هم وکړنګېدل. په عین حال کې حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني ادعا کړي چې اسرائیلو یې څو طرحې رد کړي او هوایي حملې پیل کړي. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي ویلي دي چې یوازې د پرونۍ ورځې د پیل په څو ساعتونو کې د دې ښار لسلو زیات اوسیدونکي د اسرائیلو په حملو کې ووژل شول. لبلې خوا د اسرائیلو د پاوځ یو ویاند ویلي چې تر اوسه هم یو سل و دېرش تنه یرغمل له حماس ډلې سره شته چې اکثر نارینه اسرائیلي وګړي دي. د دې چارواکي په وینا یو سل 15 نارینه شل ښځې او دوه ماشومان له حماس سره یرغمل دي. له دې سره په یو وخت کې ملګرو ملتونو د اسرائیلو او حماس ترمنځ د جګړې بیا پیل یو نورین بللای دی. په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ویان ینس لایر کی پرون خبريالانو ته وویل
Parties to this conflict must protect civilians and provide
په دې کړکی کې خپل اړخونه باید د ملکی وګړو ساتنه وکړي او باید د نړیوالو بشري قوانینو په اساس غزې ته د بشري بنسټونو تګ راتګ یقیني کړي. بشري مرستې باید بلا شرط دوام وکړي او یرغمل هم باید بلا شرط خوشي شي. ملګری ملتونه به هلته وي او د خلکو د ژوند ژغورنې لپاره به د خوړو او بو روغتیايي خدمتونو او نورو حیاتي
د اسرائیلو او حماس ترمنز اوربند د تیر جمع پورز نفس شو. د راپورونو لمخه حماس دلی دیوی اونی پترڅ کې یو سلو دوه تنه یرغمل چې د اسرایلو او څو نورو هیوادونو وګړي پکې وو خوشې کړل. ویل کېږي د هغو فلسطینی بندیانو شمیر چې اسرایلو خوشې کړي 210 تنو ته رسیږي. حماس ډلې د اکتوبر په 8مه د اسرایلو پر قلمرو د برید پر مهال شاوخوا 1200 کسان ووژل او لږ تر لږه 240 تنه نورې برمته کړل.
او سم لژمنې سره سم نیمه نړۍ او پسې درسي ساعت خبرونه واوري.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیره غمیرمنې چې په نندارتون کې خپل لاسي صنایع ننداري تګدي شکایت کوي وایي دا چې حاکم نظام دوی ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان کلیو ته په خام او موادو پسې لاړ شي. هم د دوی او هم د کلیوالو ښځو کار لزیان سره مخ دی.
کله چې مونږ په خپل ټوټه ولو ګورو یعنی فزیکی حالت مونږ په خپل وینو ګورو لاس پیونه چې دا ټوټه مضبوطه نه دره ما ټول زحمت وستلای وي او هغه مشتری به تر ترات کیچ ولا داسې دا یا مثلا ورځ او تم منتظر یو دوه هفته درې هفته او تم منتظر یو چې ټوټه را رسیږي او مشتری چې ګوري ولا دا خپل شایته اکس کړه دا خو دلو په خو چې مونږ په خپل اتلونه ولایت نو حالت به معاش په خپل خو خوونه موټر بمبارول راځلو.
د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د کار پر وړاندې د خندونو پاکله حقوق پوهان سوایي
دا واقعا د بشري حقوقو نقض ده. د یو انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلي هغه له کار نه لري کول له اقتصاد نه لري کول دا د یو هیواد په اقتصاد باندې هم ډیر منفي اغیز لرلی شي.
نن په همدې اړه خبرې کوم ملتیا مو کړی. درنو دوستانو یو شمیر سوداګری میرمنې وایي چې دوی به د جمهوریت پر وخت خپل کار کې د پرمختګ په مخه د بیلابیلو توکو نندارتونونه دایرول. لاسي صنایع د دوی په ګوتو وبدل شوی ظریف سنگر توکي زیورات په کور کې پخ شوی وطني خواړه غڅه وچه دوی به د بازار موندنې او خرڅول لپاره په نندارتون کې کیښودل. کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د سوداګرو خځو کار هم د دوی په خبره په ټاپه ودرېده. خو د دې میرمنو په وینا دا چې اکثر او تایید کورنۍ ټول لګښت ورلغاړي دی اوس هم هلي ځلې کوي چې خپل لاسي صنایع ته بازار پیدا کړي. په نندارتون کې ننداري ته کیدی تر څو یو څه وګټي. اغلی نور اتال وایي دا چې د طالبان حکومت په نارینه و باندې نندارتون ته د تک بندیز لګولی لبلې خو میرمنې هم بی دندې شوې دي دومره پیسې نه لري چې کوم څه واخلي د دوی کار لزیان سره مخ دی.
دلته اکثریت چې نه لاسي صنایع ده افغانستان لاسي صنایع ده ځکه چې ټول خزي راغلي دي نور صنایع نشته لکه چې پخوا نندارتونو کې هغه راتلله مثلا داخلي صنایع ټول به راتلله څه آهن آلات و هر شی چې اوس د پاره ځکه چې دغه یوازې ښځې دي نو نارینه پکې نشته ټول لاسي صنایع دي چې ښځې پکې کار کوي لکه مثلا خانګي خواړه دي لکه مثلا جولري چې افغانستان کې جوړیږي ښځې جوړوي نور لکه
لینیو مثلا کالیو داسې خبرې دي. بله لځونه راتوه تا خپل په دین اندارتون کې کوم تو کې ننداري ته وړاندې کړي
د دې کور ډیزاین دا مونږ د لاسو د سیویټی کو نه مونږ را جوړو کور ډیزاین کوو لکه تو شکه پر دې دسترخوانونه او کور فرش دا چې ټول د سیوی ټکی نو مونږ چې دا هم دا پر دې دا شون ټول یعنی د کور ډیزاین دا مونږ چې نندستون ته معمولا وړاندې کوو.
بله که څه هم تاسو خپل خبرو کې یادونه وکړه کړه ته واځي کې دغه ډیزاین لکوم شاینو جوړوي مواد لکوم کوي څوک همکاري سره کوي
کاری خو څوک نه کوي دغه ټکی سي دي قندوز کې ودل کیږي البته ځي وو بیا شکه دي کول ډیزاین مثلا ګلام چې دا خاص او لري یعنی خاص ټوټي دي چې ودل کیږي تورونه لکه غدي پلان دي او پلان ودل کیږي هغه موږ ګلام جوړو نور بیا توشا کې پښتي او پردا او دا شان چې د دې بیل ټوټی دی چې اوشکا جوړو او دسترخوان او جای نماز او د سپاک او دغه نور شیان اوشکا جوړیږي لکه پرده او دا ټول ډیزاینونه موږ په خپل کو.
بله، تاسو د افغانستان له ولایت یادونه وکړه چې هلته ورځي او خام مواد راوړي، څوک د سره جی آی اجازه لري چې یوازې لاړ شي؟
نه، زه په خپله ورپسې نه ځم، موږ عکسونه غواړو چې عکس رالیږي. کله کله داسې کېږي چې عکس راځي او شی موږ ته ښودل کېږي، یعنې موبایل کې رنګ تغیرات راځي که نه.
بله،
او ټوټه مثلا کله مشکلات وي چې ټوټه مثلا زه وایم چې مضبوطه ټوټه وي، ښه اوبدل شوی وي او داسې تخته اوبدل شوی وي، دلته چې راځي هغه لږ سسته وي یا مثلا رنګ تغیرات وي، مشتری هغه رنګ په حکس کې خوښ کړي چې دلته اصل ټوټه راځي رنګ لږ متفاوت وي. معمولا تلیفون هغه اصلي رنګ نه راښيي که نه، لږ تفاوت پکې راځي. بیا داسې کوو چې د صرافي له طریقه هغوی ته موږ پیسې لیږو، موږ ته بیا د صرافي چارجز هم راځي او ټیکه چې بیا راځي دلته موټر هم کرایه اخلي راوړي، ځکه چې اوس
سالنګ لارم چې خراب ده، ډیر ناوخته هم راته رسیږي، کرایه هم ډیریږي روان. بله، تاسو له مشکلاتو یادونه وکړه چې کله لری لارې څخه اجناس راغواړي، څه چې غواړي هغه بیا نوي کنه، دې کار څومره تاوان سره مخ کړی؟
کله چې موږ په خپله ټوټه وګورو، یعنی فزیکي حالت موږ په خپله وینو ګورو، لاس دې ونو چې دا ټوټه مضبوطه نه ده، نو دلته مشتری چې راځي ما ټول زحمت وستلای وي او هغه مشتری به تر اترات کی چې ولا داسې ده، یا مثلا دوه ورځې ورته منتظر یو، دوه هفته درې هفته ورته منتظر یو چې ټوټه را رسیږي او مشتری چې ګوري ولا دا خو بل شی ته عکس کې راته ښودلی وه. پخوا چې موږ په خپله تللو ولایت ته، نو هلته به مو هر شی په خپله خوښونه موټر به مبارول را تللو، نو اوس چې ده داسې مشکلات شته دي. بل خو یعنی ځینې چې دي کور کې نارینه لري کېدای شي ورسره لاړ شي، یا ځینې نه لري دولتي وظیفه لري، نو داسې مشکلات شته. ما یو ورور کای ده چې هغه کار کوي، نو هغه چېرته نه سم وړی ځکه چې اجازه ورته نه ورکوي. ډېر کم مشتریان پیدا کېږي چې هغه بیا ومني، موږ خبره ومني چې خیر دا دی، مثلا په تلیفون کې رنګ متفاوت، که رنګ لږ تغیرات پکې راغلی وي ډېری وخت منل کېږي، خو که مثلا ټوټه تفاوت ولري، مثلا هلته په عکس کې ښودل کېږي چې دا ټوټه مضبوطه ده، ښه تخته اوبدل شوې ده، او دلته چې راځي هغه سسته وي، سسته چې وي بیا پات ورکوي ځکه چې دا خو تار ده که نه، د تار نه ټوټې اوبدل کېږي، د تار ټوټې چې وي چې بیا ښه اوبدل شوې نه وي، ښه تار نه استفاده نه وي بیا پات ورکوي، یعنې توشک ده، توشک خو سړی کېني جګېږي که نه، که پشتې ده که توشک ده بیا زر هغه ورکوي پات ورکوي، او هغه مشتری چې دا زړه بیا توسي وشکه چې ولا ډېر مصرف مې پوه کړو، ځکه تا خو د لاس اوبدل شوي دي، ماشینې ټوټې نه دي، قیمت هم تمامېږي، نو هغه مشتری به وایي چې ولا ما خو دومره مصرف مې ورباندې وکړو، دونه وخت هم پرې ولګېدو، کور مې خپل زړه تعظیم کوو او هغه چې د دوام راته ونه کړه.
که راسو بېرته د نندارتون برخې ته دارت ووایي چې پخوا به تاسې نندارتون کې خپل لاسي صنایع نندارې ته ایښودل، څومره عاید هم درلود، څومره ګټه هم کوله، او اوس څنګه یې، څومره توپیر د نندارتونو په زیات کرا غلای؟
په خوات سی وو خو خلق د سی وو چې ټول وازی فدار وو، پیسې په جوب کې وکړه، خزم راتل ما یو شی چې خوخې دا غو بیا خسته کناري نه بم، او هر شی چې خوخې دا غو بیا خسته وو، سی دا د سی چې پیسې نه لني مشکلات ده، مثلا دلته زرا او خزي رازي ګوري ولا کاش کې پیسې د لوده د شای مې خوخسه ودا خسته بم، وو د خزي ولا سی دا ناري نه ته مغدي
بنده،
او ناري نه ته بنده، نو مجبور ده چې هغه پیسې ورته ورکړي، یو شی به اخلي که پیسې ورنه کړلې نه یې اخلي، که پیسې ورکړي بیا څه رقم سوال ځواب وي، ځکه چې اوس نارینه یو خو ماشونه یې کم شوي دي، بل ډېری وم بېکار شوي دي، څل رقم سوال ځواب وي چې ولا ما خو پیسې مثلا کور اقتصادي حالات چندان ښه نه ده، تاسو خپل زړه مثلا زه یو لوکس شی اخلي، یعنی مشکلات ډېر د خلک نه څه شوی دونه ګټي نه سبا چې خپل ژوند مخته وړي، نه سي کولای چې مثلا یو ښایسته کالي واخلي یا خپل کور ډیزاین کړي، یا مثلا ځینې شانی ما مخامخ دلته سترانګ فوډ یو شی داسې مثلا دا دی میوونه جوړ شوی دی، نو دلته یو جل کړی د ناس ته خلکو ته هغه معلومات ورکوي چې دا دغه څه فائدې لري، داسې مثلا ښه خواړه دي، یعنی معلومات چې ورته ورکوي خلک وایي چې اوهو موږ هغه دي خواړه ته موږ پیسې نه لرو، داسې شیان کله پیسې لرو چې وایي خلو.
دا چې نارینه اوس نه راځي نندارتون ته، نه شي کولای چې راځي، دې تاسو په کار څومره تاثیر کړی؟ یعنی پخوا به هم یو څه اخیستل، مګر اوس هغه دوی نه
پریدی اجازه نه لري د څومره تاس کار خراب کړی.
اول خو خزي اواز نه پریدي شي راسي خلک داري نو ناري نه چې راسي هغه نهایت څو دخې بد راځي شاته ودري نیم سات کې خدانو مجلم ورسوب نسی کتلای
تاسو خپل خواري کوي مثلا خام مواد ولایت راټولوي بیا کینی په کور کې هغه جوړوي تو شاکه او د کور ډیزاین دا او بیا تاسو ولته نه خرچيږي تاسو راتلونکي پلان بچوي څه کوي د خپل کار دی بهبود لپاره
دغه حالات ورستر ورزه مثلا خرابيږي دا خلک بيخي د کار باندې زړه سور کوي نه لکه مو چې زحمت وي ستونه شماله ولدان ماشو ډېر لوی نه ماشو دا او دلته بخ خلک راضي دیدن به کوي مشتریان برا پیدا کوو خو دلته چې مو کتل نو هیڅ خبره نه وادي حالات دي لپاره چې ناري نه ناراضي او ناري نه سوره په خو مثلا موټر وای راو خپل خزي بم کنه ولا خپل ګرځیدو مثلا خزي بم سره ګرځیدو وش مثلا کرن نه خپل خزي راو قدرت شته نه کینی کنه انتظار نه وباسي تر اوسه هم دوستانو ته زنګ وای چې ناري نه اجازه کا ور کوي موږ خپل سړی هم ته وشي موږ راو دی حالت کنه مو خامس نه پری دي چې اواز موږ راسو دا دي ناري نه نه پری خودل وس مشرین بشي کم کړی
شازیا یو بل میرمن هم ورته شکایت لري هغه وایي چې ګڼې اقتصادي ستونزې لري نن درتون ته په یو امید راځي خو څوک داسې څه نه اخلي چې دای په پیسو خپل بچو ته ډوډۍ او د کور کرایه ورکړي
مشکلات اقتصادی خیلی زیاد است خانه کرایی ما ماهانه 7000 کرام
میتم اقتصادی ستونزې می ډیر زیات دي زه د میاشتې وزره کرایه ورکوم درې ماشومان لرم د کورنۍ لګښت سم لغړی دی د لاسي صنایع د خرڅولو لپاره نندارتون درغلم سهار تر بیکا دلته ناستیم د لاس افغانیو سودا هم نشم خرڅوي په لومړی ورځ می درې ماشومان هم را وستلی وو په تنګ شول جړلې چې کور ته لاړم لور مې ناروغه شوه اوس هغه د خپل مور کور ته بیایم زه بیا دلته راځم خو به ګټه څه وکړم چاره نشته نس ټوډي او تنکالي غوړي په خو مې کار درلود ماش می وو اوس له هغه ځای منفکلم مجبور شوم چې دلته لاسي صنایع خرڅې کړم دا هم څوک نه را ناخلي
حقوق پوهان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا له کاري ساحې څخه په سیستماتیک ډول د میرمنو لرې کول د بشري حقونو خلاف کار دی په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی له نورو خبرو سره
دا مسائل باید مخکې له دینه چې نړیوال کینی سره او تفاهم وکړي په قطر کې دا مسائل باید حل شي وي اما راز دې ته چې بشري حقوقونه څنګه دي په افغانستان کې چې اسلامي هیواد ده او شریعت د اسلام دلته حاکم ده بشري حقوقونه په ټولو برخو کې په اسلام کې په نظر کې نیول شوی دي که هغه د میرمنو د کار برخه ده که هغه د میرمنو د تعلیم برخه ده او که د میرمنو په برخه کې نور حقوقونه دي ټول په نظر کې نیول شوی دي هغه میرمنو چې هوای سرپرست نه لري هوای ته کد کار زمينه نشته دا هم ورسره جفا ده او دا واقعا د بشري حقوقونو نقض ده او هغه مېرمنې چې هغه سرپرست لري د هغه د کار اجازه د دوی د کورنۍ او د مشرانو په لاس کې ده که هغه خاوندې یا مثلا پلاری انساني حقوق لارخه باید وایم چې د یو قشر د یو انساني قشر لپاره لري کول دا په اقتصاد باندې ډیر منفي اغیز لرلی شي فردي شکل باندې هم په اجتماعي شکل باندې منفي تاثیرات لري که یو مېرمن خپل دنده پرېږدي او خپل دنده نه لري کیږي لومړی په خپل اقتصاد فردي شکل باندې د لاس ورکړي دوهم دا چې په ټولیز شکل باندې دغه چرخه د اقتصاد دا نه ساتل کیږي او دا لمنځه ځي د یو انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلي هغه له کار نه لري کول له اقتصاد نه لري کول دا د یو هیواد په اقتصاد باندې هم ډیر منفي اغیز لرلی شي
د ښځو د حقونو په برخه کې فعالان وایي چې د طالبانو دا کار چې نن درتون دی د نارینه وو هغه هم د سوداګرو سړی ورتک بند کړی نه یوازې د یوې کورنۍ بلکې د یوې ټولنې اقتصاد ته لوی ضربه ده میرمن قمر نیازی سره مې په دې اکل مرکه کړې نوموړي په پایل کې د نن درتون پارزخت خبرې کوي
دقیقا د نندرتون د ارزښت په تناسب باندې باید ویل سي چې نندرتون اصول داسې ده چې څه شی چې ونه وینو نو خبر بسوسو دغه د ارزښت ده او څه که دغه په اړه معلومات پیدا نکو وینه وینو خپل په دسترګو په کاته ولیده ونشي نو څنګه به هغه شی خوښ کو او کله چې د شی د خوښېدلو نوبت راځي نو دلته بیا د هغه هماغه شی څو انواع او اقسام باید ووینو تر څو هغه څه چې مونږ خوښو هغه مونږ ترلاسه کړو او هغه څوک چې بازار ته ارزښت کوي هغه مختر مخ د هغه پاکل ذهنیتونه جوړ وي، یعنی خلک د هغه پاکل معلومات ولري، یو څه انګیزه وي د خپل خپل په ذات کې د غنندارتون خپل یو انګیزه ده د یو فعالیت. او بل خصوص د افغان میرمنو د لاسي صنایعو نندارتونونه ډیر مفید تمام شوي دي او ډیر مفید دي هم، او داسې نندارتونونو څخه د یو ډول عامه پوهاوی کار اخیستل کیږي، یعنی خلک د هغه په هکله یو څه معلومات ترلاسه کوي چې څه شی لري افغان میرمنې، کومې وړتیاوې لري، کومې استعدادونه لري، او د دوی استعدادونه او وړتیاوې څومره د قدر وړ دي او څومره پرې کولای شو چې پانګه ورباندې واچول سي، یعنې پانګونه وشي پر هغه باندې. دا چې نارینه راځي، تجاران راځي، هغه ګوري او د هغه ارزښت د بازار سره مقایسه کوي، د بازار د نورو اجناسو سره پرتله کوي، د خپل یو بازاریابي لپاره د حلال نفقه د لاسته راوړلو لپاره یو ذریعه ده، یو سبب ده، یو لار هواروي.
بله، ډیره زیاته مننه. لکه چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت رسیدلی په افغانستان کې میرمنې لزده کړي او کار او هر څه رمنه سولې، خو بیا هم افغان میرمنې هلې ځلې کوي چې ځان ته د کار زمینه برابره کړي. یوه د کار زمینه برابرول دغه د نندارتونونو دایرول دي چې خپل لاسي صنایع هلته دوی ننداري تګدي. په نندارتون کې راغلو میرمنو سره چې ما خبرې وکړې، د دوی شکایت دا و چې اوس په نارینه وو باندې بندیز لګېدلی دی، نندارتون ته نه ورپرې دي، نو ځکه د دوی او کومه خواري چې کړي کوم شیان جوړ کړي ښه نه خرڅيږي. غواړو د تاسې بس په دې اکله ولرو چې دا په خپل د یوې ټولنې د یوې کورنۍ اقتصاد ته څومره ضربه واردول دي.
متاسفانه چې دا د افسوس ځای ده چې اوسنی نظام با وجود د دې چې د ښځو څخه د تعلیم حق اخیستی، د کار حق اخیستی ده، او اوس هم ښځې دومره ویښ دي او کولای شي چې په کور کې ناست یو کاروبار ولري او د هغه کاروبار په ذریعه باندې حلاله نفقه ترلاسه کړي، چې دا کارونه زموږ بیبیان هم کړي دي. آیا هغوی مسلمانان نه وو؟ موږ مسلمانان یو، فقط چې موږ باید په کور کې کینو وږي تږي هیڅ کار ونه کړو، دا خو ونه شو. نو دا اصلا د دوی دغه انګیزه او دغه فکر چې دوی لري په دغه عقل دا ډیر د افسوس ځای ده، نه جبرانونکی فکر ده چې دوی دا اوس لري، او دغه خپل فکر او تحمیلی هم په خلکو باندې چې زه په کلکو ټکو باندې غندمه دغه عمل د دوی. ځکه چې که نارینه هغه نارینه چې تجاران دي او دغه کاروبارونه کوي، د اجناس د یو ملک څخه بل ملک ته انتقالات کوي، صادرات او واردات کوي، هغه چې را نشي ونه ویني، پرتله یې نه کوي د بازار د نرخونو سره، د بازار د اجناسو سره مقایسه یې نه کوي، هغه څنګه پوه شي چې دا را نشي؟ څنګه یې را نیسي؟ په پټو سترګو معامله کیږي؟ په پټو سترګو خو معامله نه کیږي، نه په پټو سترګو سودا کیږي، هیڅ امکان نه لري. دا د یو لنو متل د وایي د پټو سترګو معامله وایي نه معامله. نو نارینه باید راشي په هغه نندارتونونو کې شرکت وکړي، اجناس وګوري، د اجناس قیمت وګوري، د هغه مصارف وګوري، د هغه سنجش وکړي، د هغه ګټه ورباندې واچي، تر څو چې تجاران نارینه ته هم یو بازاریابي وسي، هغوی خپل اقتصاد تقویه کولو ته، خپل د کاروبار د تقویه کولو لپاره اقدام وکړي، لاس په کار شي، خپل د وطن صنایع صادرات وکړي نورو ملکو ته، او هم زمين کې خوند ته برته یو ډول فرصت مهیا شي. کوم چې هغوی د مشکلات لري، اوس فعلاً په کور کې دي، کار نشي کولای، هغوی اوس فعلاً شل رقم مشکلاتو سره، اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، نو د هغوی لپاره هم یو ښه فرصت به وي د کار لپاره. او دا لازم او مظلوم ده چې نارینه او ښځینه اوګه په اوګه یو کار کوي، اقدام کوي، بلاخره لاسته راوړنه راځي. نو دلته دا د افسوس ځای ده چې اوسنی نظام با وجود د دې چې فرصتونه یې ترې اخیستي دي، د لږ فرصت څخه چې دوی غواړي استفاده وکړي، دا محدودیتونه هم لګي ورباندې، او دا هم پابندیانې لګي، او دا هم پابندې دري. دا بالکل د انسانیت او د بشریت د بقا مخنیوي ده، ځکه چې هیڅ امکان نه لري چې یو ښځه په تنها ځان باندې کاروبار وکړي، او هیڅ امکان نه لري چې یو نارینه کامیاب وسي چې د هغه شاته د یو ښځې لاس نه وي. نو دوی باید د هر کورنۍ د اقتصاد د ودې لپاره، کورنۍ اقتصاد وده وکړي، ټولنه اقتصاد وده کوي، ورسره د ټولنې سره د منطقې په سطح پرمختګ منځته راځي، د منطقې په سطح په نړیواله کچه پرمختګ منځته راځي، همدغه د ټول پرمختګونو مخنیوي د مغه ابتدا یا د مغه د اساس د نقطې څخه کیږي، چې دغه اوسنی نظام دغه مخنیوي د دغه نقطې څخه یا د اساس څخه کړی ده او کوي، چې دا ډیر غلط کار دی.
بله نندرتون ته راغلی میرمنی وای چې دوی حجاب مراد کړی لکه څنګه چې دوی ته ویل سی او په مغه داول باندې دوی نندرتون ته راغلی دي مګر بیا هم دا چې نارینه نسرات لای دوی ته د کار زمينه کمه مسایده ده د خچي ګلالری وای په کورنۍ کې د کور کرایا ور لغړی ده د بچو ډوډۍ ور لغړی ده خپل ناس ډوډۍ ور نغواړي تن کالای ور نغواړي او دوی نه پری دي دوی مخه نیسی په دې ډول چې نندرتون هم دوی دایر کا مصرف وکي هغه وسایل ټول راوړي بیا د رقم پابندی پی لگیگی تاسو چه فکر کوئی آکم نظام پدی پویگی نه او کاسی خلق زوروی
ده خوب کل که اسی زورونه ده که زورونه نی آکم نظام پدی باندی پویگی چه افغانستان که تلور لسی زرائی سا جگره روانه ده او داسی کورنه و داسی فامیلان مونگ لرو چه هاوی نارینه نلری ده کورنه نفقه راورون که یو خزه ده پدی باندی حاکم نظام خسر خلاص ده که ما مر کرای که تا مر کرای که جمهوریت مر کرای که امارات مر کرای که مجاهدین مر کرای که شوروی مر کرای خو ایمان نارینه مر کرای دراته اوس زن نارینه په کور کې نه لرم نو زه څه وکم ز اسمان ته خلوازه ونی سب تیرا تراکه مهرباني وکړه د غنړیوال کومکونو څخه تاسو اقدام کړی ده د سسته دي کړره د ایتا په لاس کې نه ده داته د قدرت نه لري ته پیغمبر نه تاسو دائم کنه خدای نه درکړی چې داسې وکي او نه ته دومره لري چې نه لري نو پرې د چې خزکار وکي زامت په واسي د غزورونه بند کې په لاس د خدای هغه پرې دی چې هغه د کور نفقه ور ده هغه ماشومان ته ډوډۍ باید ورکي هو د دې چې ته هغه شرایط ورته وزکه لکه ورته وایي چې حجاب مراد کا هغه باید حجاب مراد کړي او مراد کړم ده خو ته هیڅ امکانات مخبل نه لري هیڅ فرصت مخبل نه سي ورته مهیا کولای چې هغه خپل کوشش کوي هغه ته هم ته پابندي لګي قیدات ورته وزکه ته خاص زورونه ده د بشر د حقونو پرې د چې د اسلام له نظر هم سپکاوي ده بالکل نړیواله سطح بدنامي ته سره هم مخسولي ټول نړۍ کې وزدا افغانستان لمړي هغه هواد چې د خزو حقوق ته پاملرنه نه کوي او د خزو حقوق کې تر خپل اندی کړی ده
بل میرمن یزې په اخر کې کدار توای چې په افغانستان کې اکثره میرمنې په ډیر بد وضعیت کې شپې ورځې سبا کوي دوی ته به څه ډاډ ولري چې د اقل هغه کوم کار چې کوي هغه او ته قوت سي
تاسو وخت یوازې نه یاستي او تاسو باید هیر نه کوي چې خدای ستا الهي نظام ستا الله پاک ټول ویني په دې شکر د موږ ټول مسلمانان یو باور او یقین لرو هیڅ شپه شپه نه پاتې کیږي بل اخر سحر کیږي او همیشه وایي زمستان می گذره تر ایشیایی به زغال می منت دا جمعی به هم تیرسی دا خواری شپی ورزی به هم تیرسی برتا به پسرلی سی برتا به اوڑی سی برتا به منگو تاسی لاسو بخی خلاسی خپل کار با وکو خپل جوند و زندگی بسر جور کو خپل تعلیم با وکو فقط ناهیلی ما پاتی که گی نا امیدی کفر دا نا امیدی که گی ما ناهیلی که گی ما او هیچ وقت آرام مکنی دا خوزش طالت کی و اسیلی کچنی کچنی خوزشتون دا لوی لوی ستر ستر حرکتون سبب گرزی دا هیچ وقت فکر ما کوي د ځان سره چې تاسو نو اوس خدای راويسته د بس قرار ورته کینو نه پکې نستلو باندې نه کیږي خور مې خوځشت کوه حرکت دې که په وسنه د قدرت نه ته خوځشت وکځه خوځشت کوم بل خوځشت دی بل خوځشت دی دغه خوځشتونه بل اخر یو حرکت منستر اوري او بل اخر به سحر شي او بل اخر به برته مونږ خپل حق او حقوق تر لاسه کوو نو باید نه امید نشو
ډیر زیاته مننه تاسو ژوند دې سلامت اوسئ
ام چې دا قربان مسم شه وخت نه
در من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځهال شینی منړې خبرونه پاتره رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمون سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمون سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00040224 دا و دې ونې خبرونه تر بیا خي چاري
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاست. نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي. خبرونه درسي مواد لرن افغانستان خوانیزي موسسه په مرسته چمتو شوی او له ازادۍ رادیو خبريږي. دوم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافي موقعیت ولوست. په نننی درس کې جهیل ولو کوونکې براته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي. په همدې لړ کې د افغانستان ځینی مهم جهیلونه ولو او دا بوارو چې د جهیل موجودیت د هیواد او سیمې لپاره څه ګټه لري.
جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادېږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړی اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان همون جهیل، د هلمند همون، د صابری همون، د پوزک همون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سندونو اوبه جوړوي. د هلمند همون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړوي چې یو برخه د افغانستان او بل برخه. السلام علیکم ګلالیز د کوونکو، هله د چروغ او جوړ بیاست. د اووم ټولګي جغرافي مضمون موضوع جهیل. هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادېږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان همون جهیل، د هلمند همون، د صابری همون، د پوزک همون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سندونو اوبه جوړوي. د هلمند همون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړوي چې یو برخه د افغانستان او بل برخه په ایران پورې اړه لري. د شیوا جهیل، د شیوا جهیل په بدخشان کې پروت دی. اوبه رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري. په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهیل لیدلی سي. د زرکول جهیل، د زرکول یا زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی. دا جهیل د امو او پامیر د سندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره دی. دا جهیل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واوریدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمه سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرکول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست ویم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټول وو. د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لوی وچلولو په دې برخه کې به خوونکی راته تر ډیره د امریکا د نفوذ د جوړښت پاړه وایي. دا به واورو چې د امریکا د لوی وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکی هیواد دی. له همدې امله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډیر دی. په دې اړه بشپړه تشریح د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لوی وچې نفوس او مذهب. د امریکا د لوی وچې نفوس او مذهب. نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوو لوی وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو ښارونو کې اوسیږي رانغاړي. د دې لوی وچې له نفوسو څخه ډکې سیمې شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې له 400 اتیا میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 346 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لوی وچې ټول نفوس 28 میلیونو تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې له نفوس څخه ډک ښار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیونو تنو ته رسیده. تاسو په تصویر کې وینئ د امریکا د لوی وچې نقشه. یوازنۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دی. یوازې په مرکزي امریکا کې د پنامې د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دوی ترمنځ ته. که چیرې موږ دغه فاصله مدې نظر وګرځو نو دا یوازنۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دی. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې یې 11.3 میلیونه تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو پاولو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 13.3 میلیونو تنو ته رسیده. د یادولو وړ ده چې د نفوس وده په لاتین امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي او د امریکا د لوی وچې نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي. د کاتولیک مذهب پیروان په لاتین امریکا کې استوګن دي او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لوی وچې کې اوسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د نیویارک ښار وینئ چې دا یو د هغو ښارونو څخه دی چې زیات نفوس لري.
د امریکا د لوی وچې په درس کې مو ولوستل چې په جنوبي امریکا کې د نفوس انډول له معیاري پلوه ډیر بد وضعیت کې دی، ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږی است. د 12 ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د سويس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال ترانزيتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د 12 ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لوی وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لوی وچې پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او دراز مهمو منابعو ورټول دی. لومړی به خوونکی راته د افریقا لوی وچې ژبې او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لوی وچې ژبه او دین. د افریقا د لوی وچې دین او ژبه. دین، لومړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړښت څخه عبارت دی چې ټول خلک یو شمیر شعائر او مناسک ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادت کوي، چې ارزښت یې هغوی ته په احترام کوي. د افریقا په لویه وچه کې بېلابېل دینونه لکه د اسلام مقدس دین،
عیسویت او بودایی زیاد پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 23 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې تر څنګ عیسویان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو والا، یو هغه کسان چې الهي دینونو ته عبادت کوي هم موجود لري، او هغه کسان چې وضعي ادیانو ته عبادت کوي هم موجود لري. سپوږمۍ ته عبادت کوونکي هم شته، ستورو ته عبادت کوونکي هم شته، لمر ته عبادت کوونکي هم شته. کوم کسان چې سویت یا نور الهي دینونه پیروي کوي هغه هم شته. دا چې ټول دینونه د اسلام مقدس دین په راتګ سره منسوخ شوي دي، نو هر هغه څوک چې بېله د اسلام مقدس دین څخه د بل دین پیروي کوي هغوی مسلمانان نه یادیږي. ژبې د افریقا د لوی وچ نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بېلابېلو ژبو او لهجو خبرې کوي، او شمېر یې 200 ژبو او 300 لهجو یا سیمه ییزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو، نو ځکه یې هماغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړئ مثال لکه هسپانیا چې پر زایر حمله وکړل، او هغه د ډېر وخت لپاره خپله مستعمره ګرځولې وه، نو د زایر خلک هسپانوي ژبه وایي. د دې تر څنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده، همدارنګه نور هیوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هیوادو حمله کړې ده او خپل تر استعمار لاندې راوستلي دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و، بلکې د دې منابعو څخه یې هم استفاده کول چې دې ته بیا استعمار و استثمار وایو. اوس دا هیوادونه خپلواک شوي هم دي، بیا یې هم هغه بهرنۍ ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې یې انګلیسي، هسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبې دي. د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کیږي، خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحري ژبې شامل دي. دوهم ساحلي یا سواحلي ژبې چې په هغو کې د بارتو ژبې او یو ډول نورې ژبې چې د سیمه ییزو ژبو د یووالي محصول دي او شمېر یې ډېر زیات دي شاملېږي. درېم سیمه ییزې ژبې چې شمېر یې ډېر زیات دي. څلورم اروپایي ژبې چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د افریقا د لوی وچې جالبه برخه دا و چې خونکي وویل په افریقا کې خلک په وسو بیلابیلو ژبو خبرې کوي، او ترڅنګ یې سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلو بانډو کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننۍ درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه، په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي، او د نهم ټولګي په جغرافیې مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوې د اوسېدو وړ نه دي.
د درسي ساعت د پایل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره، تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. خو وخت
تاسو دا خبرونه اوري، او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221401.
دستر گو سمندر کدے راتا دے دو دنیا زمون شنڈ د تن بنا پڑک پڑک پوچھا دے جانا بس بس حسین صبر شی تمام دلے ونو گتے اباسا زمگ گریوان دزڑ دلو پانی میرا پی گی وار خطا راتاؤں میں طوفان دی دجوند د گلستان مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندین ناکام دے سوکم امر مد تندین ناکام دے سوکم شراب گچھ حرام دے سوکم جد شراب گچھ حرام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندین ناکام دے سوکم امر مد تندین ناکام دے سوکم ترخی ترخی سترگی بسنگ خوگی خوگی شیزما خدای لوګي لوګي ما خام دې سوکم خدای لوګي لوګي ما خام دې سوکم ستا محبت زهر جام دې سوکم ستا محبت زهر جام دې سوکم مرمد کند نه ناکام دې سوکم مرمد کند نه ناکام دې سوکم ستا محبت زهر جام دې سوکم ستا محبت زهر جام دې سوکم مرمد کند نه ناکام دې سوکم مرمد کند نه ناکام دې سوکم
سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته